یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سویدا خپرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن چهارشنبه ده، د کب یهود میاشتې 14 د مارچ میاشتې 4 د امریکا ولسمشر وایي د افغانستان له کړکېچ څخه وتل اسانه کار نه دی، نو باید له ډېرو کسانو سره سلا مشوره وسي. دا مو د خبرونې د سر موضوع ده. نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. خبرونه له فرشتې جلالزی څخه اوري.
د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ اولوار په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغني برادر سره خبرې کړې دي. د کندز سیمه ییز چارواکو تایید کړي چې وسلوالو طالبانو د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله کړې او مرګ ژوبلې اړولې ده. او په تاجکستان کې حکومت خلکو څخه غوښتنه کړې چې د جمعې په لمانځه کې دې ګډون نه کوي. پورا خبر نو اورید. امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ اول وار په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغني برادر سره ټلیفوني خبرې کړې دي. ډونالډ ترامپ پرون په واشنگټن کې خبريالانو ته د دې ټلیفوني مکالمې په اړه وویل چې د او ملا برادر خبرې شی پر مخ تللې وې. دی وایي چې د طالبانو له مشر سره مې خبرې وکړې، ډېره ښه مکالمه مو درلوده. موږ موافقه کړې چې تاوتریخوالی به نه وي، موږ تاوتریخوالی نه غواړو او وبه ګورو چې څه پېښېږي. په همدې حال کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین په ټویټر کې لیکلي چې د امریکا ولسمشر ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به ډېر ژر د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي چې د بین الافغاني مذاکرو په وړاندې پراته خنډونه لرې کړي. د دې لپاره د طالبانو په وینا یو خنډ د 5000 طالبانو زندانیانو د خوشي کېدو مسله ده. په کندز کې سیمه ییزو چارواکو نن وویل چې وسلوالو طالبانو تېره شپه د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر پوستو حملې کړې او هغوی ته یې مرګ ژوبله اړولې. د کندز د ولایتي شورا مرستیال صفي الله امیري نن د ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د کندز په باغ شرکت او چله مزار کې د امنیتي عسکرو پر پوستو باندې حملې وکړې او 19 تنه یې وژلي دي.
د امنیتي او دفاعي ځواکونو باندې حمله شوې وه چې بعد بخلانه په نتیجه کې 15 نفره شهیدان لرو، 3 نفره زخمیان. همدا رقم په منطقه د چلمزار وایي چې په دې چلمزار کې هم طالبانو رسېدل، 4 نفره شهیدان لرو او 3 نفره زخمیان.
په کندز کې یوې معتبرې امنیتي سرچینې د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې په باغ شرکت کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې د ملي اردو 15 عسکر وژل شوي او 3 زخمیان دي. د ملي اردو د 212 پامیر قولي اردو ویاند په افغان د ملي اردو پر عسکرو د طالبانو پرونی حملې تایید کړي، خو په دې اړه یې د جزئیاتو له ورکولو ډډه کړې ده. د کندز والی یا د افغانستان ملي دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې. د میدان وردګ ولایت شارواله ظریفه غفاری به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د زړورو ښځو نړیواله کلنۍ جایزه وګټي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په اعلامیه کې ظریفه غفاری په هغو 200 ښځو کې اعلان شوی چې د افغانستان چې سش کالې د زړورو ښځو جایزې ګټلې دي. دا به په اعلامیه کې ویل شوی چې د افغانستان د لومړنیو ښځینه شاروالي په توګه ظریفه غفاری د ځینو زورواکو لخوا تر سخت تهدید لاندې وه، خو هغې مبارزه وکړه او هغوی غلط ثابت کړل او ورته ثابته یې کړه چې ښځې رهبری کولای سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سشکال د افغانستان لپاره ظریفه غفاری او د یولسو نورو هیوادونو آذربایجان، بولیویا، چین، ماليزیا، پاکستان، سوریه، یمن، بورکینا فاسو او زمبابوی ښځو ته جایزې ورکوي. د تاجکستان حکومت د خیوات له خلکو نن غوښتنه وکړه چې د جمعې د لمانځه لپاره د جماعتونو ته لټګ ډډه کوي. د تاجکستان حکومت دا کار د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره کړی دی. په تاجکستان کې تر اوسه د کرونا ویروس کومه مثبته پیښه نه ده ثابته شوې، خو تاجکستان له چین سره ګډ سرحد لري. د تاجکستان د حکومت د مذهبي چارو کمیټې نن پر فیسبوک لیکلي چې جماعتونو ته پر تګ بندیز لګول داسې یوه مسله ده چې له ډېرې مودې راهیسې بحث ورباندې کېږي، خو لا یې دا پرېکړه نه ده کړې. تاجکستان 9 میلیونه وګړي لري. تاجکستان د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره پرون د افغانستان او څلور نورو هیوادونو سره خپل پروازونه وځنډول. د تاجکستان د ترانسپورت وزارت پرون مازدیګر په یوه اعلامیه کې ویل چې د افغانستان، جنوبي کوریا، چین، ایران او ایټالیا وګړي د اپریل تر میاشتې پورې تاجکستان ته له سفره منع سوي دي. او د ملګرو ملتونو د اټمي انرژۍ و څارونکي اداره وایي ایران د خپلو غني کړو یورانیوم زیرمې تقریبا درې برابره زیاتې کړې دي. ویل شوي چې ایران د غني شوي یورانیوم په تیرو دریو میاشتو کې زیات کړي، چې د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه څرګنده سرغړونه ده. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې پرون دغه راز وویل چې داسې څرګندېږي چې ایران درې نا اعلان شوي اټومي ساحې هم لري، چې دغه ادارې یې په اړه د تهرانه د توضیحاتو غوښتنه کړې ده. ایران د امنیت شورا له 5 دایمي غړو او جرمني او اروپایي ټولنې سره په 2015 میلادي کال کې اټومي موافقه لاسلیک کړې وه، خو د امریکا متحده ایالات په 2013 میلادي کال کې له دغې موافقې ووتل. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس وویل چې دا موافقه نیمګړې ده او پر ایران خپل بندیزونه له سره ولګول.
د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مو له ازادي رادیو نه واورېدل. د خبرونه په اروپرونی کاوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وای دا افغانستان له کړکېچ څخه وتل آسان کار نه دی، نو باید له ډیرو کسانو سره سلا مشوره وسی. په کندز کې لږو اورښتونو بازګران اندېښمن کړي.
دغه وچکالی د اندېښنې وړ ده، باغداران واقعا متضرر شوي دي او ډیر اندېښمن دي.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې کورونا وایرس په منځني ختیځ، اروپا او امریکا کې په خپرېدو دی چې په نړیواله کچه اندېښنې پارولي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام د نور مطالبو تر څنګ اورېدلی شئ. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي کېدای سي د افغانستان د حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د سوي هوکړې عملي کېدو ته زړه ښه نه کړي. د ولسمشر ترامپ په وینا د افغانستان له کړکېچ څخه وتل آسان کار نه دی، نو ځکه باید له ډیرو کسانو سره سلا مشوره وسي. د امریکا ولسمشر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره پرون ټلیفوني خبرې وکړې او دا خبرې یې شی بللې دي. امید ظهیرمل دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات له دې څخه ورو.
د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه د شوې هوکړې وروسته امریکایي ولسمشر ډونالد ترامپ وایي کېدای شي د افغانستان حکومت د دې هوکړې په اړه قانع نه وي. ولسمشر ترامپ چې په واشنگتن کې د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه ورکولو ویل د افغانستان حکومت له امریکا سره ښه اړیکې لرلې دي، خو امریکا په افغانستان کې ټریلیونونه ډالر مصرف کړي او یوازې د پولیسو دنده مخته وړي. دی وایي ممکن د افغانستان حکومت د شوي تړون تطبیق په تړاو زلخ نه کړي. افغان دولت کلونو لپاره امریکا سره ښې اړیکې پاللې دي. موږ په افغانستان کې په ټریلیونونه ډالر مصرف کړو، خو په دې کلونو کې موږ یوازې د پولیسو دنده درلوده. موږ باید دا جګړه ګټلی وای او ممکن په لنډ وخت کې، خو زه نه غواړم چې په میلیونو انسانانو ووژنم. دا یو لیونتوب دی. د نږدې وخت کې به زموږ حضور شل کلن شي. ما په لومړي کې هم وویل چې له دې کړکۍ څخه وتل اسانه کار نه دی او له همدې امله هم د کار مثبتې پایلې په اړه زه حیران یم. د افغانستان حکومت رسمن تر اوسه د ولسمشر ترامپ د خبرو په اړه څه نه دی ویلي، خو ولسمشر محمد اشرف غنی د کب میاشتې په لسمه یعنی د تیر شنبه په ورځ، هغه مهال چې د امریکا د دفاع وزیر او د ناټو سرمنشي سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې خبري کولې، وویل حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د کېدونکې هوکړې هرکلی کوي، خو پر ځینو برخو یې ملاحظات لري چې له طالبانو سره به په مخامخ خبرو کې مطرح شي. د ولسمشر له خبرو سربیره د هغه د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب هم ورته خبرې کړې وي. د امریکا ولسمشر داسې مهال د دې هوکړې په اړه د افغانستان د حکومت په ناراضایتۍ غږیږي چې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر سره خپلې ټلیفوني خبرې خې بللې دي. ولسمشر ترامپ ویلي طالبانو ورسره منلې چې نور تاوتریخوالی نشته، خو له دې ټلیفوني مکالمې وروسته پر افغان ځواکونو د طالبانو بریدونو زور موندلی او یوازې تېره شپه د وسلوالو طالبانو لخوا په څلور ولایتونو کې د افغان ځواکونو پوستې په نښه شوي دي. د کندوز د ولایت شورا مرستیال سیف الله امیری ازادي راډیو ته ویلي طالبانو د کندوز په باغ شرکت سیمه کې د افغان ځواکونو په پوستو بریدونه کړي چې پایله کې د ملي اردو او سیمه ییزو پولیسو نږدې 19 تنه وژل شوي، شپږ ټپیان دي. د هلمند والی ویان عمر ځواک هم تاییدوي چې د دې ولایت په واشیر ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستې وسلوالو طالبانو برید کړی چې په پایله کې دوه سرتېري وژل شوي او یو بل ټپي دي. د روزګان د والی وان زړګې عبادی هم منی چې په تیرنکوټ ښار کې د طالبانو د برید په پایله کې شپږ سرتیر وژل شوي او اته نور ټپیان دي. خدا چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوي هوکړې د عملي کېدو په اړه مطرح شوي بحثونه پای ومومي او آیا دا هوکړه به عملي شي او کنه، په دې اړه هم بیلابیل نظریات موجود دي. یو شمېر شنونکي وایي د دې لپاره چې دغه هوکړه بشپړه عملي شي باید په نړیواله سطحه تضمینونه رامنځته شي. بله
ډیره مننه د امید زهیرمل. په راپور کې مو وردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې د افغانستان له کړکیچ څخه وتل اسانه کار نه دی، نو ځکه باید له ډیرو کسانو سره په دې اړه سلا مشوره وسی. د امریکا ولسمشر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره خپلې پرونی ټلیفوني خبرې شي بللې دي. دواړو مشرانو د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې وکړې. بلخو د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي تر هغه چې د سولې د موافقې د عملي کېدو په اړه نړیوال تضمین نوی، د سولې په برخه کې پورته سوي ګامونه جګړه پای ته نسی رسولی. د مشرانو جرګې غړی ګل احمد اعظمي وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سوي موافقې د عملي کېدو په وړاندې ځینې خنډونه سته. امید زهیرمل له شغلي اعظمي سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې آیا امریکا درکړي چې د سوي موافقې په اړه د افغان حکومت رضایت نه دی ترلاسه سوی؟
د افغانستان حکومت هم هیلمند دی چې همداسې تړون چې مثلا امریکایانو د طالبانو سره کړی باید مخامخ بین الافغاني مذاکرات پیل شي، او د امریکې متحده ایالات چې افغانستان د حکومت سره تړون لري باید د افغانستان دواړه خواوې باید دوی پر یو میز باندې زمینه مسایله کړې وای، کښېنولې وای، د دواړو خواو غوښتنې باید پر هغه باندې غور و بررسی کړی وای او دا ستونزه حل کړی وای. زه په دې فکر یم چې دغه ستونزه او مشکل باید په بین الافغاني مذاکرات کې حل و فصل شي، او دغه نارضایتي واقعا زه په وس سری چې زه فکر کوم چې سری کرښې باید مطرح نه وي، شرایط باید مطرح نه وي، خو غوښتنې هم باید د دواړو خواو ومنل شي.
اوس د دغې هوکړې په اړه باندې طالبان هم ژمن ګڼل شوي. یو شمېر برخو ته تازه ولسمشر ټرمپ ویلي چې ملا برادر سره په خبرو کې دا بحث کړی چې تاوتریخوالی باید کمی، او هغوی منلې. خو تازه یوازې تېره شپه د ډلې په څلورو ولایتونو کې نږدې دېرش افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده. که دغسې ژمنتیا اصلا موجوده نه وي، فکر کوي چې دغې تړون د نه عملي کېدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي؟
ګوره، امریکا و طالبان به همیشه ویل چې باید امریکایان د افغانستان نه ووځي، نو هغه د امریکایان ورسره هوکړه وکړه چې په څوارلس میاشتو کې خپل ټول قوتونه د افغانستان نه باسي. نو بیا د جګړې دوام ته هیڅ نه و ضرورت نشته. دوی باید همداسې چې د امریکایانو سره اوربند کړی و، خپل د افغانانو سره هم باید اوربند کړی وای، او پر یو میز باندې کښېنستلی وای، د ستونزې او مشکلات به حل کړی وای. خو زه بیا هم په دې آن یم تر څو چې نړیوال ضمانت نه وسی او نظارت، دا سوله سمې پایلې نه لري. په دې کې د امریکا متحده ایالات زموږ ګاونډي او حتی د امنیت شورا دایمي غړي باید ضمانت ورکړي او د دې ضمانت نظارت وسی. د افغانستان خلک ډاډمن کړي چې بیا د ویایمې کلیزې هغه تاریخي او تراجیدی بیا تکرار نه
شي. اوس که جګړه شدت اخلي، د امریکا او د ناتو دریز به په دې برخه کې سي چې د افغان ځواکونو د ملاتړ په برخه کې څرګند کیا هم هغه ژمنو ته په پام چې دوی د افغانستان د حکومت سره یې لري.
امریکا او ناتو ته پکار ده چې یو روښانه دریز ولري. دریز باید دا وسی چې دا جګړه څنګه ختم شي او افغانان باید تلکشي نه وي. همدا یو کتاب دی نو د مذاکرات شروع یې زه فکر کوم د سینسی کې راځي چې دوه فصله سړی ولولي او اخري فصلونه پاتې هغه بیا ګټه نه کوي. دا معنی مفصل
لري. سناتور څه فکر کوي چې دې هوکړې د عملي کېدو په برخه کې یو شمیر پراخ خندونه شته دي چې باید فصل شي او د لمنځه ولاړ شي؟
کاملا خندونه شته. دا مذاکرات ته ضرورت لري. خو زه فکر کوم چې هیڅ کله باید شرطونه او سریکر شي باید دواړه لوري ولي کله شرط د څو کسو موضوع سره یا خود به خود بمبست.
د مشرانو جرګې غړی ګل احمد اعظمي وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له اکرام لا اکرام ناورو.
د افغانستان د کلو بیا رغونې او پراختیا وزارت د واویا پرمختیایي پروژو هوکړه لیکونه چې نږدې 4.8 میلیون افغانۍ ارزښت لري د دغه وزارت د پرمختیایي شوراګانو او خصوصي شرکتونو سره لاسلیک کړل. د دغه وزارت ویان رفیق جنبش نن ازادي راډیو ته وویل
پروژه شامل ساخت کانال، کاریز، سربند، سرکای روستایی و اینا می باشد و بعد از قرارداد ازی از طریق از امروز بعد از قرارداد کار از رسمان شروع میشه.
دیوائی چه لدی پروژونه نگدی 2 لک افغانان کتا اخلی. دا افغانستان دا کلو بیارغوانی و پراختیا وزارت دا معلومات و پاساست یادی پروژی و پر رتون کی او کال کی بش پڑیشی. تکل شوی دا چه دا قبالو دا ثبت او اجرا پروسال لمحاکمونه دا افغانستان دا خارجوڑاونی او رازی وزارت انتقال شی. دا دی وزارت ویان حشمت ناصری ازادی راڈیو سره په خبرو کې دا یو بیسار اقدام یاد کرد. هغه زیاته کړه چې په دې کار سره به د کورونو د رسمي قبالو په ثبت او اجراتو کې لازمي اسانتیاوې رامنځته شي. ښاغلي ناصری وویل چې په یاده پروسه کې به د فساد ټغر ټول او د اقتصادي پراختیا لپاره به نوي فرصتونه برابر شي. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر راپورونو په اساس وړاندې تر دې د زورواکو له لوري زیات شمېر غصب شوي ځمکو ته جعلي قبالې جوړې شوې دي او دا هم د کابل په شهزاده سرای کې د بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو د بدلېدو بایي. یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ لاس پوله، یو یورو 4.5 افغانۍ لاس پوله، یو انګلیسي پاونډ 9 افغانۍ، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 4.9 افغانۍ.
اوس هم یو نړیواله مسله تعقیبوو. د کورونا وایرس د نړۍ ګڼو هیوادونو ته خپور شوی دی. اوس تر چین له نورو هیوادونو څخه د کورونا د نویو قضیو ډیر راپورونه ورکول کیږي. عصمت څرون د موضوع تعقیب کړی په سټوډیو کې راسره دی. څرون صاحب، لومړی راته دا ووایاست چې کورونا وایرس اوس کومو نورو هیوادونو ته خپور شوی دی، دغه پیښه زیاته سوې دي؟
سالی صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، په داسې حال کې چې د کورونا په وایرسو د اخته کېدونکو شمېر په چین کې مخ په کمېدو دی، په یو شمېر نورو هېوادونو کې دا ناروغي خپره شوې ده. له چین وروسته تر ټولو ډېر کسان په جنوبي کوریا، ایران، ایټالیا او جاپان کې په کورونا وایرسو اخته دي، خو تر چین وروسته تر ټولو ډېر کسان په ایران کې په دې وایرسو او همداراز ایټالیا کې ډېر کسان مړه شوي دي. راپورونه ښیي چې اوس دا وایرس په منځني ختیځ، اروپا او امریکا کې په خپرېدو دی. ایران پرون سه شنبه اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د 2,300 کورونا وایرس تایید شوی او 9 تنه ورڅخه مړه شوي دي. د ایران د پارلمان 30 غړي او د ایران د عاجلو طبي خدماتو د ادارې رئیس هم په کورونا باندې د اخته شویو کسانو په ډله کې شامل دي.
تر اوسه په داسې حال کې چې د یو هیواد د پارلمان 30 غړي په کورونا وایرس اخته وي، فکر نه کوي چې عام ایرانیان به تر هغه څه چې د ایران حکومت یې وایي زیات په دې وایرس اخته شوي وي؟
سالی صاحب، همدا خبره اکثره ایرانیان هم کوي. دوی وایي چې په داسې حال کې چې د پارلمان غړي په وایرس اخته کیږي او حتی د ولسمشر مرستیاله په وایرس اخته ده، نو دا امکان نه لري چې په دې هیواد کې د همدومره کسان، د څه باندې 3,000 کسان په کرونا وایرس اخته وي او یا د 9 اویا 10 اویا کسان د مړه شوي. دوی باور لري چې تر دې خورا زیات کسان په ایران کې په کرونا اخته دي. حتی افغانستان او د ایران نورو ګاونډیو هیوادونو ته د کرونا په وایرس اخته کسان له ایران څخه تللي دي. قزاقستان د دې لپاره چې له ایران څوک د دغه هیواد خاورې ته لاړ نه شي، په کاسپین سمندرګي کې د اکتاو او کوریک بندرونه بند کړل. افغانستان، عراق او پاکستان هم د لنډ وخت لپاره له ایران سره خپلې پولې په همدې خاطر تړلې وې.
بلې، څرون صاحب، تر ایران وروسته تاسو د نورو هیوادونو یادونه وکړه. په ایټالیا کې دغه وایرس ډېر خپور شوی دی. په دغه هیواد کې کرونا وایرس تر اوسه څومره کسان مړه کړي دي؟ په ایټالیا کې
تر اوسه پورې 9 اویا تنه په کرونا مړه شوي دي. دا شمېر له چین وروسته په کرونا د مړینو تر ټولو زیات دی، تر ایران هم رسمان البته. خو په دې وایرسو له چین وروسته په جنوبي کوریا کې ډېر کسان اخته دي. دا هیواد وایي چې تر اوسه د 5,300 ویشتن کرونا ثبت کرده او تثبیت کرده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر پرون پوری د 100 تنو کرونا تایید شوی و. پرون اوکراین او مراکش هم ول چې د کرونا پیشه ثبت کړي دي. البته د یو وطن د افغانستان ګاونډي تاجکستان د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره نن له خپلو خلکو غوښتنه چې د جمعې د لمانځه لپاره جماعتونو ته لاړ نشي. البته تر اوسه پورې په تاجکستان کې د کرونا کومه پیشه نه ده ثبت شوې. دې ته ورته غوښتنه په ایران کې هم شوې وه. د تېرې جمعې د لمانځه لپاره د خلکو غوښتنه وه چې لمونځ به لغوه وي، لمونځ مه کوئ ځکه چې کرونا وایرس خپرېږي.
په مجموع کې په ټوله نړۍ کې تر اوسه څومره کسان په کرونا وایرس اخته دي او څومره نور له دې ناروغۍ مړه شوي دي؟
سالی صاحب، په درسته نړۍ کې تر اوسه پورې د 2000 تنو کرونا تایید شوی ده او څه باندې 3000 تنه ورڅخه مړه شوي دي. د دغو کسانو په سلو کې 5000 په چین پورې ارتباط لري، او ځکه چې دا ناروغي د چین د هوبی ولایت په مرکز ووهان کې پیل شوه او په اوله کې یوازې په چین پورې منحصره وه، خو اوس دا د ورو ورو دا ناروغي نورې نړۍ ته خپرېږي.
ډېره مننه له عصمت سروان څخه. مو غوردل چې د کرونا وایرس د نړۍ ګڼو هیوادونو ته خپور شوی دی. اوس تر چین له نورو هیوادونو څخه په دې وایرس د خلکو د اخته کېدو او مړه کېدو زیات راپورونه ورکول کېږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم امید زهیرمند له کابل چاپ رسپانه ته کتنه کوي.
هشت صبح رسپانه په خپل سر لیکنه کې د طالبانو جګړه له سره پیل کړه. د امریکا دریڅ ده د پښتني زینوان لاندې لیکلي طالبانو اعلان کړی چې د افغانستان لمنیتی ځواکونو سره به جګړې ته دوام ورکړي. د رسپانه له قوله د طالبانو دا ډول دریڅ خی چې دوی نه غواړي د افغانستان شخړه له سیاسي لارې پای ومومي، بلکې دا ډله د خپلو مسلحو کسانو په زور د ټول افغانستان د اشغال خوب ویني. هشت صبح زیاتوي له امریکا سره د طالبانو د هوکړې موخه یو تکتیکي چلند و چې دې ډلې غوښتل په دې کار سره له امریکا څخه د بهرنیو واسکرو د وتو یا هم کمیدو په اړه تضمین واخلي او بیا جګړه زیاته کړي. د سرمقاله لیکونکي په باور اوس افغان ځواکونه مجبور دي چې د طالبانو پر وړاندې مقاومت وکړي، ځکه د بهرنیو واسکرو په وتو سره دې ډلې ته د جګړې د جواز هیڅ دلیل نشته، او نه هم هیڅ مذهبي مشر او آن ظالم پاکستانی مفتیان د افغان ځواکونو د قتل فتوا ورکولی شي. رسپانه په دې برخه کې امریکا او ناټو پوښتنه مطرح کوي، په داسې حال کې چې طالبان پر افغان ځواکونو د برید امر کوي، د دوی دریت څه دی او آیا دوی اجازه ورکوي چې افغانستان یو ځل بیا د 90مې لسیزې تکرار ته وګرځي؟ ملي ارمان رسپانه بیا په افغانستان کې د طالبانو جګړې ته اشاره کړې او لیکي طالبانو په افغانستان کې ستاسو جګړه پای ته ورسیده. ورسپانه لیکي طالبانو په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د شتون په بهانه نږدې 2 لسیزې جګړه وکړه. په ځانمرګو بریدونو کې زرګونه ملکیان ووژل او په لسګونه ټولګټې سیمې یې ویجاړې کړې. خو اوس چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړه وشوه، په افغانستان کې د طالبانو په اصطلاح پیل شوی جهاد پای ته ورسید، او له دې وروسته باید پاکستانیان هم په افغانستان کې د جهاد فتوا صادره نه کړي. ویسا ورسپانې بیا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې له لاسلیک وروسته په هغو څرګندونو تبصره کړې چې په یوه ډول د سولې د شوي هوکړې په اړه شکونه راپیدا کوي. ورسپانې لیکي د سولې د هوکړې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هغه څرګندونې اندېښمنونکي دي چې ویلي دي دوه داسې لاسلیک شوي سندونه شته چې یوازې د کانګرس غړیو ته به ښودل کېږي. ویسا ورسپانې زیاتوي دا ډول څرګندونې د دې زمینه برابروي چې هغه لوریو ته پلمه په لاس ورکړي چې نه غواړي د سولې په اړه لږ شوی پرمختګ پراخ شي. رسپانه زیاتوي د سولې په اړه د مشکوکو نظریاتو په څرګندولو سره اندېښنه داده چې افغان ولس یو ځل بیا د نهیلۍ څپېړه پر مخونه خوري او افغانستان هسې نه بیا له کومې نوې غمیزې سره مخ شي.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ یو اختلاف دا دی چې د 15000 طالب بندیانو پر خوشې کېدو وسلول طالبان اختلاف لري. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ یو ویان وایي چې په دې اړه نهایي تصمیم د افغان حکومت لخوا نیول کېږي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د طالب زندانیانو په خوشې کېدو کې کابل ته د امریکا او افغانستان ګډه اعلامیه اعتبار لري، او په دې برخه کې اصلي تصمیم نیونکی د افغانستان حکومت دی. د ولسمشر د بیان مرستیال دورانی وزیری آزادی رادیو ته وویل
د افغانستان دولت او د امریکا متحده ایالاتو اعلامیه کې په واضح توګه دا څرګند شوی دی چې د امریکا متحده ایالات به د بندیانو د خوشی کولو په حصہ کې صرف یو تاثیر کننده رول ولري، او نهایی تصمیم به د افغانستان د دولت په لاس کې، هغه څه چې د دوی په توافقنامه کې ویل شوی دي هغه تضمینونه او تعهدات دي چې دوی یو بل ته سره ورکړي دي.
وزیرای وای د مذاکراتو لپاره لمخ کې په دې اړه تصمیم نه نیول کیږي. بلخوا د سولې په چارو کې د دولت وزیر سلام رحیمی لازادی رادیو سره ځانګړي مرکه کې ټینګار کړی چې افغان حکومت ویلي چې دغه مسأله باید د شرط په توګه مطرح نشي. د افغان حکومت او امریکا ترمنځ د ګډې اعلامې او د امریکا او طالبانو ترمنځ په هوکړې لیک کې د طالب بندیانو د آزادېدو په اړه د نظر توپیر هغه څه دي چې اندېښنې راپارولې دي. د نړیوالو اړیکو په خالد سادات وایي دغه اختلافات به د سولې پروسه له خنډ سره مخ کړي.
په توافقنامه کې چې د طالبانو د امریکا ترمنځ لاسلیک شوې ده، د افغانستان اوسنی حقوقي نظام د افغانستان حقوقي شخصیت ته دا په نظر کې نه دي نیول شوي. دا به هغه نقطه وي چې ممکن د افغانستان د حکومت له خوا د بین الافغاني مذاکراتو په جریان کې یو لوی مشکل راایجاد.
د امریکا او افغانستان د ګډې اعلامې په څلورم بند کې راغلي یوې سیاسي هوکړې ته د رسیدو لپاره د مناسبو شرایطو برابرول او یو دایمي او تلپاتې اوربند ته رسیدل هغه څه دي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت به له طالب استازو سره د اعتماد جوړونې په برخه کې د خبرو په نیت ګډون وکړي چې د امریکا له لورې ورته زمینه برابرېږي. دغه خبره به د دواړو لورو د بندیانو د آزادېدو د پیل لپاره عملی ځانګړتیاوې په پام کې ونیسي. خو د امریکا او طالبانو د سولې په هوکړه کې د دغه موضوع په اړه داسې لیکل شوي دي: امریکا ژمنه ده هر څومره چې ژر کیږي د بندیانو او جنګي اسیرانو د خوشې کېدو لپاره له ښکېلو خواوو سره پر اعتماد جوړونې کار پیل کړي، تر څو د طالبانو د اسلامي امارات چې د متحدو ایالاتو لخوا د یوه دولت په توګه په رسمیت نه پیژندل کیږي، بندیان د مارچ په لسمه د بین الافغاني مذاکراتو په لومړۍ ورځ خوشي شي. د حقوقي چارو پوه نصرالله ستانکزی په دې باور دی چې ګډه اعلامیه په غیر مستقیمه توګه هوکړه تاییدوي، خو د دغو سندونو ناسرګند ټکي او توپیرونه کیدای شي چې د طالبانو په ګټه تفسیر شي.
زه فکر کوم چې اصلا ستراتیژیک بحث یا ستراتیژیک سند په مذاکرات دوه سند مقابل کې د اعلامیه او تکتیکي حالت درلود. هر صورت هر ډول اختلاف، هر ډول تپنځي تعبیر له اسنادو نه کولی شي د سولې په پروسې باندې ناوړه اغېز وکړي.
له دې سره سره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی چې د طالبانو استازي د افغانستان له پلاوي سره نه ګوري او د 15,000 طالب بندیانو د خوشې کېدو په اړه یوازې د حکومت د زندانونو له مسؤلینو سره ګوري.
خپلواک ساپی د لغمان له علیشنګ ولسوالۍ څخه په خپل سیمه کې لیکي: له تېرې شپې راهیسې طالبانو پر علیشنګ ولسوالۍ سخته جګړه پیل کړې چې اوس هم روانه ده. د مرکز مهترلام او دولت شاه ولسوالۍ ترمنځ لاره هم تړل شوې ده. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي: له طالبانو او حکومت څخه غواړي چې د بین الافغاني خبرو په وړاندې پراته خنډونه له منځه یوسي. ادریس احمد له زابل لیکي: د طالبانو لخوا د تشدد پر زیاتوالي د ټولو افغانانو رایه ده چې ژر تر ژره د دې ډلې پر ملاتړو لکه پاکستان او ایران نړیوال بندیزونه ولګوي. گولسی اتل افغان لغمان څخه لیکي: د وسلول طالبانو څخه پښتنه کوي چې افغان دولت سره د ستره پاره جګړه کوي، مخکې مو خو د امریکایي ځواکونو پر خلاف جګړه پر مخ بیوله. او جعفری لیکي چې د افغانستان د کندو او یتیمانو اوښکې به څوک پاکې کړي. د کندز اوسیدونکي وایي چې د روان کال د ژمي په موسم کې د واورې نه اورېدو او د بارانونو کموالی دوی سخت اندېښمن کړي دي. اجمل آیان نور جزئیات وړاندې کوي.
د بزګرانو په وینا د روان کال د ژمي وضعیت ته په کتو ښایي خلک د وچکالۍ له جدي ستونزو سره مخ شي. د نوموړي ولایت د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي حافظ الله شهیدزی په دې اړه ازادیو راډیو ته وویل:
دغه وچکالي د اندېښنې وړ ده، باغداران واقعاً متضرر شوي دي او ډېر اندېښمن دي. د دهقانان ډېر زیات اندېښمن دي، خصوصا هغه للمي ځمکې چې لکه خان آباد، علي آباد، ارچي، هغه واقعاً ډېر متضرر شوي دي.
دوی زیاتوي چې د کندز ډېری اوسیدونکي کروندګر او مالدار دي او له همدې لارو د خپل د کورنیو خرڅ ګټي. خو د ورښتونو کموالی نه یوازې په فصلو نو بلکې د خلکو د ژوند په نورو برخو هم بدې اغېزې کوي. د کندز د مرکز او د علي آباد ولسوالۍ دوه تنو اوسیدونکو نادر خان نیازی او سمیع الله قریشی په دې اړه وویل:
کندز د افغانستان کندو بلل کېدلو یو وخت کې، اوس د موږ رښتیا هم چې ورښت نشته، د موږ مالداري ته هم ضرر رسوي، هم زراعت ته ضرر رسوي. دا ټکنای کیږي
موږ کله چې غنم وکرل اړتیا دې ته وسي باران وسي واوره وسي پسته خو هغه ونسو. غنم اوس ګورو موږ چنجي وهلي تر څنګ نور هغه معافات او مرضونه سي دي. واخه دی زنی راشنه سوی دی یعنی پا طولو که سکالی داسی غنم ندی سوی پا قندوز که دی منگ پا سویمه کسی باید ورطا منگ هیلمان دوست واق
بلخوا دی قندوز دی کرنه و بلگوانه و مالداری ریاسه چارواکی هموایی چه پروان جمعی که دی واوری نووری دو دوی سخت اندیخمن کردی دی د دغه ادارې رئیس عبدالهادی قرلوق ازادۍ راډیو ته وویل
ای وضعیت واقعا نگران کننده است و در صورتی که اگر بارندگی صورت نگیره واقعا
د ژمی په موسم کې د ورښتونو کموالی موږ سخت اندېښمن کړي یو خو که چیرې د پسرلي په موسم کې هم ورښتونه ونه شي نو ښایي په راتلونکي کال کې زموږ بزګران له وچکالۍ سره مخ شي خو په هر صورت کې موږ خپل چمتووالی نیولی تر څو د بزګرانو ستونزو ته په وخت سره رسیدنه وکړو کندوز د افغانستان په شمال ختیځ زون کې موقعیت لري او د دې ولایت 50% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او پخوا کلونو کې دغه ولایت د غنمو د حاصلاتو زیاتوالي له کبله د افغانستان د کندو په نوم هم یادېده.
له دې سره 12:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فرشتې جلال زید څخه اوري.
د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ د لومړي وار لپاره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغني برادر سره ټلیفوني خبرې کړې دي. ترامپ ویلي چې مکالمه یې ډېره شوه. د کندز سیمه ییز چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو تېره شپه د افغانستان د ملي اردو پر پوستو باندې حملې کړې دي او په دغو حملو کې زیات شمېر عسکر وژل شوي دي. د کندز ولایت لا تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې. د تاجکستان حکومت نن خپل خلکو ته وویل چې د جمعې د لمانځه لپاره دی جماعتونو ته نه ځي. د تاجکستان د حکومت د مذهبي چارو د کمیټې مشر ویلي دي چې دوی پر دې هم غور کوي چې په تاجکستان کې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره جماعتونو ته د خلکو تګ ممنوع کړي خو تر اوسه یې لا دا کار نه دی کړی. په تاجکستان کې لا د کورونا ویروس هېڅ پېښه نه ده ثبت شوې او تاجکستان د کورونا د ویروس د مخنیوي لپاره افغانستان او څلورو نورو هېوادونو ته خپل پروازونه ځنډولي دي. د تاجکستان د ترانسپورت وزارت پرون مازدیګر ویل چې د افغانستان، جنوبي کوریا، چین، ایران او ایټالیا وګړي تر اپریل پورې تاجکستان ته له سفر منع دي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واوریدئ او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه لوستلای سي ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی که فیسبوک کاروي کولای سي چې د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه یا لایک کړئ. هر ورځ پکشي تازه راپورونه او خبرونه ولولې او په بیلابیلو باسنو کې برخه واخلئ. د فیسبوک پاڼه پته مو ده facebook.com/ازادي راډیو. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاستئ. خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او ماشام تر 8 بجو دوام کوي. د ازادي رادیو اپلیکیشن په خپل موبایلونو او نورو وسایلو کې ډاونلوډ کړي او زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه کولای شئ چې واوري او تیر خبرونه په ثبتي بڼه اوریدلی شئ. د ازادي رادیو د وسنۍ خبرونه خبري برخه پای ته ورسېده. په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبري چې په کابل کې زموږ همکاران برابروي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنئ. زاد الله فی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاړه راپور لرو چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت